د ژوند رنگونه. دوستانو ستړي مشي، زه اجمل اندیم او د ژوند رنگونو د دیونه په پروګرام کې مو هرکلی کوم. نن د ژوند رنگونو کې په دې غږیږو چې څنګه په افغانستان کې خلک په خپل کورونه او ودانۍ په داسې بڼه جوړې کړي چې د زلزلې او نورو طبیعي پیښو په وړاندې هم خوندي، او همدارنګه د سهولتونو د رامنځته کولو لکه د کورونو د تودولو، د سړک ته د لریوالي یا نږدېوالي او په نورو برخو کې هم په مناسبو ځایونو کې. طبیعي آفات لکه زلزلې، سیلابونه، زیات اورښتونه او نور داسې آفتونه هر کال په افغانستان کې د ډیرو زیانونو سبب کیږي. طبیعي آفات یوازې په افغانستان کې نه پیښیږي، د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې پیښیږي، خو په بیلابیلو هیوادونو کې خلک هڅه کوي چې د آفاتو په وړاندې مخکې له مخکې چمتووالی ولري، او لږ تر لږه که د دې طبیعي آفاتو مخه نه نیول کیږي زیانونه یې راکم کړي. مثلا په جاپان کې چیرې چې زلزلې ډېرې کېږي، هڅه کېږي چې داسې کورونه جوړ شي چې د زلزلو په وړاندې مقاوم وي. د افغانستان په ګڼو سیمو کې خلک په دودیزو کورونو کې اوسیږي، یعنی په دودیزه بڼه د خټو او تیږو نه کورونه جوړوي. ډېر کله دغه کورونه د زلزلو، سیلابونو او نورو طبیعي آفاتو په وړاندې هغسې چې پکار ده پیاوړي نه وي. دوی همدارنګه د جوړېدو پر مهال زیاتره خلک دغه ناوړه احتمالات یا نه سنجوي او یا یې همداسې اټکل ته پرېږدي، نه سنجول شوي پرېږدي. په دې برخه کې څنګه کېدلی شي خلک په کمو لګښتونو او شته امکاناتو داسې کورونه جوړ کړي چې د زلزلې او نورو آفاتو په وړاندې مقاومت زیات وي، همدارنګه د اوسېدو لپاره مناسب وي، د آرام لپاره مناسب وي، له روغتیایي پلوه پکې خوندیتوب وي؟ نن همدا مسله څېړو د دوو میلمنو سره، چې یو هم را سره سکندر زدران د کابل د پولی تخنیک پوهنتون استاد او د جرمني د شتوتګارت پوهنتون کې د ساختماني انجینرۍ د څانګې د ډاکټرا محصل دی. همدارنګه وروسته به را سره یو بل د ساختماني چارو کارپو احسان الله احسانم یو ځای شي. ښاغلی زدران، خپرونې ته ستړی مشي، راځه په لومړی کې له تاسو نه په مجموعي توګه په افغانستان کې دغه د کورونو د جوړولو د دود او چارې په اړه باندې واورو. تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې چې په کومه بڼه راځئ؟ اول له کلیوالي سیمو نه پیل کړو، ځکه افغانستان کې هم دوه ډوله ودانۍ دي، یو په ښاري سیمو کې دي، یو په کلیوالي سیمو کې دي. د افغانستان زیاتره وګړي په کلیوالي سیمو کې اوسیږي. دغه کورونه چې په کوم سیستم باندې دوی جوړوي، دا تاسو په عمومي توګه خپل تفسیر راته ووایئ.
السلام علیکم جنابان صاحب، خدای دې چې تاسو خو اوسه او نو سلام تاسو درنو اوریدونکو ته. انشاءالله چې زما غږ لری.
بله، غږ مو لرو، ستړي مشي.
مننه، ډیره مننه چې زمو د اواز کوم برنامه ته. په ټوله کې کچېرې موږ افغانستان وضعیت ته وګورو، بلخصوص دغه وروستۍ پېښې چې وشوې، دا وښودله یو ځل بیا چې افغانستان اکثره سیمې د زلزلو په مقابل کې حساسې دي، او زلزلې نورې هم کېدونکې دي. خو اصلي ستونزه دې کې ده چې خو دې ته چندان توجه نه وه شوې، بلخصوص د هېواد ختیځې سیمې، لویدیځې سیمې لکه هرات خو چندان زلزلې نه درلودلې، نو په دې خاطر چندان په دې برخه کې پاملرنه نه وه شوې چې دغه ودانۍ څه رقم ته باید جوړې شي. له بلې خوا اصلي ستونزه په کلیوالي سیمو کې دا ده جنابان صاحب، چې خلک په فقر او غربت کې ژوند کوي. که چیرې موږ غواړو چې نسبتا ستاندارد ودانۍ ولرو، دې لپاره باید مصارف هم په نظر کې ونیسو. نو متاسفانه دغه کورونه چې ما په ویډیوګانو کې ولیدو او همداراز په بېلابېلو برنامو کې تصویرونه خپاره شول، ده ټول د فقر او غربت کورونه وو چې په غیر معیاري ډول د محلي موادو څخه جوړ کورونه وو. اصلي ستونزه په دې کورو کې دا وه چې بومونه یې ډېر درانه وو، ځکه کال په کال هغه بومونه نور پسې ګرانده کېده. دا یو لوی مشکل وو په ودانیو کې. او بل خپله دا ودانۍ د محلي موادو څخه پرته له دې چې کوم ابتدایي معیار یا ستاندارد په نظر کې ونیول شي، دغه کورونه جوړ شوي وو، نو ځکه د تلفاتو کچه هم ډېره وه. همدارس په لوی خارو کې ستونزه به بل ډول مره بني.
زه غواړم د لویو ښارونو موضوع ته وروسته راشو ښاغلی زدران. دې برخه کې زه غواړم مثلا عامو خلکو ته په افغانستان کې لکه تاسو چې دا معیارونه وویل بېلابېل ټکو ته مې اشاره وکړله، د افغانستان په کلو او بانډو کې عام خلک یو ساده یو پسخهګر لري چې هغه ورته پسخه وهي او یو بل سړی راځي، هغه نجار یا ترکان یو څو دروازې په کېږدي. یعنی دغه مسلکي معلومات او په دې برخه کې نه پوهېږم چې کومې ادارې کار کوي نه یې کوي، چې خلکو ته خو همدغه معیارونه اول په کوم ځای کې کور جوړ کړه، مثلا که یو ځای کې د سیل د راتګ امکان وي او ته پکې کور جوړوي چې زیاتره خلکو جوړ کړي دي، ځکه خو د سیلابونو او د دې شیانو سبب کیږي، بیا د شته ساختماني موادو نه څنګه کار واخلي. دې برخه کې معلومات څومره دي، دغه ستانډرډونه چې دي دا څومره عام افغانستان عام خلک ورسره بلد دي؟
متاسفانه جناب انصر چې په دې برخه کې عامه پوهاوی بیخي نشته، بلخصوص په دغه لرو پرتو سیمو کې، ځکه خو دغه ډول پېښې یا نوې یا به کېدلې او خپله زلزلې چې کېږي دغه بیا څو کاله وروسته بیا تکرارېږي، نو ځکه چندان دې موضوع ته اهمیت نه ورکول کېده. خو موږ یو سلسله معیارونه او کودونه لرو، خو هغه البته د معاصره ودانیو لپاره دي چې د کانکریټو نه جوړېږي. خو اصلي ستونزه چې ما څو وارې په مختلفو برنامو کې مطرح کړي هغه دا ده چې د محلي موادو څخه باید عظیم استفاده وشي، ځکه په کلیوالي سیمو کې خلک د دې وړتیا نه لري د اقتصادي اړخه چې خپلې ودانۍ کانکریټي جوړې کړي. او دا نور ستونزې هم لري، لکه په ژمي کې د یخنۍ او اوړي کې د ګرمۍ موضوع ده. نو موږ کولای شو چې د محلي موادو څخه هم کار واخلو.
فکر کوئ زدران صاحب چې په دې اړه باندې څه تحقیقات مثلا د انجینر صاحبان خو په افغانستان کې شته، د الکتر لګا د ساختماني انجینرۍ په برخه کې هر دریم کس خلک وایي انجینر صاحب او انجینر صاحب، خو اتمن موږ په هغې ځای کې معلومات درلودل. دغه محلي تحقیقات یا څېړنې لکه تاسو چې وویل چې په نړیوالو سټنډرډونو کې خو ډېر معلومات دي، داسې محلي شوي یا په اصطلاح قبول شوي یا اډپټ شوي معیارونه تر اوسه په دې برخه کې څه کار شوی دی؟ د کومې ادارې لخوا چې څنګه کیدلی شي د خلکو هغه ابتدایي مواد چې دوی لري، تیګې لري، خټې لري، تیران لري، لاړې لري، دا چې دا معیارونه مور سره په اصطلاح ګډ شي او یو فکر ورته وشي په تخنیکي او انجینري لحاظ باندې چې څنګه خلک کولای شي همدغه وسایل چې دوی لري، همدغه وس چې او توان چې دوی لري، د دې نه ښه کورونه جوړ کړي. تاسو ته داسې څه په مخه درغلی چې چا په دې برخه کې کار کړی یا لږ تر لږه تحقیق کړی، څېړنې کړي، څه معلومات یې را مخې ته کړي؟
متاسفانه انصر په دې برخه کې تر اوسه داسې کوم کار نه دی شوی چې موږ یې وکولای شو د هېواد په سطحه وکړو، ځکه خو د ستونزه دومره نه وه او زمنان د ژورو تحقیقاتو ته اړتیا لري. نو په دې برخه کې کار نه دی شوی. زما تمه دا وه چې ما نن د یو چا نه د زندهجان د ولسوالۍ د زلزلو په هکله پوښتنه وکړه چې څه کارونه شوي دي. البته د هرات ولایت د ښار جوړونې ریاست یو سلسله کورونه پیل کړي. بیا ما هغه انجینر نه پوښتنه وکړه چې تاسو څه کړي یا څه په نظر کې لرئ. ما ته یې بیا د ساختماني نقشو یو بېلګه راواستوله، هغه مې چې وکتله په هغه کې تقریبا ټولې نقشې کانکریټي دي او حداقل دوه اتاقه په نظر کې نیول شوي، یعنې د ګزارې لپاره یو داسې جونګړه په نظر کې نیول شوي چې حدودا 15-15.5 لک افغانۍ ابتدایي مصرف لري. ما داسې تمه وه چې ګوندې په دې برخه کې داسې یو طرح تر لاسه لاندې ونیول شي چې موږ وکولای شو د محلي موادو څخه کار واخلو. خو طبعا محلي مواد بیا خپل محدودیتونه لري، ځکه حفظ او مراقبت ته ضرورت لري. یعنی موږ کولای شو داسې ودانۍ د محلي موادو څخه هم جوړې کړو چې د زلزلې په وخت حداقل موږ ته وخت راکړي چې ځانونه وژغورو، ولې د مینټننس یا حفظ او مراقبت دپاره هغه بیا لږ نور مشکلات لري. نو ځکه دغه انجینر صاحبان او خپله د ښار جوړونې ریاست د کانکریټو پرمټ دا ودانۍ بیر تل سره جوړی کده په ټول افغانستان کې تطبیق شي خو ښه خبره ده، لیکن اصلي ستونزه د اقتصاد او د امکاناتو نشتون ده. نو په دې برخه کې زه فکر کوم که یو ګډ ټیم جوړ شي، بلخصوص موږ نورو هیوادو څخه هم یو سلسله معلومات لرو چې مثلا په ځینو هیوادو کې دا کار خوش شوی د محلي موادو څخه ګټه اخیستل شوې، یعنی پس کورونه جوړ شي چې فعلاً د زلزلې پر وړاندې مقاومت لري او اقتصادي هم دي، ځکه اصلي هدف دا دی چې موږ ټول اړخونه په نظر کې ونیسو.
ډېر زیاته مننه. د اقتصادي پلوه هم ځینې خلک چې ګوري په همدغه خټینو کورونو باندې ډېر زیات لګښتونه کوي. مثلا موږ ځینې کلتوري معیارونه هم لرو د کورونو دپاره. ما ته چې څومره یادېږي دا د موږ په ولسونو کې خلک مخکې له دې نه چې کور جوړول پیل کړي تقریبا یو کال خو په کلا باندې پیسې لګوي، یوه لویه کلا دیوالونه راتاو کړي چې له خټونه پسخې پورته کړي، بیا د هغې په منځ کې هغه د کورونو نقشې هم غالبا له هېڅ ډول انجینرانو نه یا تخنیک نه استفاده نه کوي. یو اوږده کتار به یې د کوټو جوړ کړی د دې په ځای چې کولی شي سره نږدې جوړې کړي، سره دغه یې جوړې کړي. یعنی کله ناکله همدغه دوی چې کوم لګښتونه کوي که سر راټول شي او متمرکز شي او په اصطلاح علمي او تخنیکي معلومات ورسره علاوه کړي، کیدلی شي چې په همدې لګښت باندې هم داسې مینې او کورونه جوړ کړي چې که په بشپړ توګه باندې مقاوم نه وي د پیښو او حادثاتو په وړاندې تر یو حده پورې کار وکړي. زه تاسو ته بیرته راځم زدران صاحب. یو بل دوست هم راسره یو ځای شوی دی، احسان الله احسان، د ایم په ساختماني برخه کې کار کوي. ښاغلی احسان ستړي مشي، راځئ لومړی راته ووایئ چې د ساختماني چارو سره د خپل تړاو په اړه راته ووایئ چې اورېدونکي پوه شي، له هغې نه وروسته به بیا مسایلو ته ورشو. تاسو په کومو برخو کې کار کوئ او د خپل ځان په اړه راته ووایئ؟
لومړی خو تاسو ته د ازادي راډیو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه به د ساختماني په برخو کې درته ووایم چې په دغه بعضو ولایتونو کې موږ خپله دغه ساختماني کارونه کوو بېخ نه سره پورې. نو زه به تاسو ته دا ووایم چې د افغانستان بعضې عوامو کې دا ستونزه ډېره زیاته ده چې دوی انجینر یوازې هغه ځای ته راولي چې دوی خپله نقشه په واچوي، لکه تر پایه پورې دوی انجینر د ځان سره نه ساتي چې د هغه په همغږۍ باندې کار وکړي، د هغه په مشوره باندې کار وکړي. لکه دوی بعضې نقشې ته راولي، هماغه نقشې په اندازه باندې دوی بیا خپل کار کوي، او دوی چې دومره پوهې هم نه لري او نه پوهېږي، لکه نه کوم زیاتره کار دوی کړی وي، دوه کوره چا جوړ کړي یا څلور تعمیرونه جوړ کړي، او هغه هم دوی ځان سره ناخ کوي. نو ما په نظر کې انجینر ته توجه وشي، په عامو کې دا ستونزه ډېره زیاته ده که انجینر سره دوی همغږي شي، د انجینر په مشوره باندې کار وکړي، دوی نو دوی به یوه ښه آینده ولري، یو ښه کورونه به ولري او مارکیټونه به ښه ولري د انجینري په سویه باندې. په عامو هغه کې دا ستونزه شته چې دوی د انجینر سره یوازې نقشه پې اچوي خو په مشوره یې کار نه کېږي.
تاسو فکر کوئ چې انجینرانو ته لاسرسی دومره اسانه ده چې مثلا که په یو ولسوالۍ کې یو څوک کور جوړوي کولی شي انجینر پیدا کړي او پیسې او د دوی لګښتونه، خو داسې نه کېږي چې له کور نه بیا هغه د انجینر صاحب لګښت زیاتي؟
بلې خبره شته، بعضې اقتصادي ستونزې وي چې نه شي کولی دی یا یوې کوټې ته یا یو دوه کوټو ته د انجینر راولي نو جوړي، خو بعضې ستونزې په تعمیراتو کې دي. زه په تعمیراتو کې درته وایم چې ما داسې تعمیرونه جوړ کړل چې هغې بعضې نقشې واچولې، لکه کار د انجینري په سویه ونه شه، وروسته یا پیپ یا هغه دشویي چې کوم ځای کې لګېږي، پیپ چې کوم ځای کې لګېږي، هغه په معیار سره نه وي جوړه. نو هغه افسوس یا ارمان دوی ته وروسته ورځي، نو چې هغه وروسته چې دوی هغه افسوس کوي، هغه ارمان کوي، نو که خپلې پیسې خپل په وجهی باندې مصرف کړي، ما په نظر به دا دوی یوه ښه آینده ولري.
مننه راسره اوسې، زه بیرته درته راځم. بیرته به ښاغلي زدران ته ورشو. سکندر زدران د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد دی او د جرمني د سټوتګارټ پوهنتون کې د ساختماني انجینرۍ د څانګې د دکتورا محصل دی. زدران صاحب، تاسو راته دا ووایئ چې دا کورونه خو خلک په عمر کې یو ځل جوړوي او عموما دا نسلونو نه نسلونو ته پاتې کیږي. دلته په اروپا کې چې ته ګوري، یو کور مثلا 300 کاله پخوانی کور هم لیدلی شي چې اوس هم پکې خلک ژوند کوي، اوسیږي. په افغانستان کې مونږ زړې کلاګانې او زړې ودانۍ لرو چې د کلونو کلونو نه د یو نسل نه یو ته پاتې دي، د بل نه بل ته پاتې دي. نو خدای چې سړی پکې لږ لګښت هم کړی شي، له نورو شیانو نه یې راکم کړي، دا وکړي، د طبیعي آفاتو نه برا شو، د کورونو په برخه کې ځینې نور مسایل هم شته. مثلا د تودوخې او سړښت موضوع، یو دماغ سیستم چې دی د کورونو عموما داسې چې ته باید په هره کوټه یا هره خونه کې جلا بخارۍ ولري او یا د تودوخې یو سیستم ولري ځایي په هماغه خونې پورې تړلی. ایا امکان شته چې په همدغه ساده وسایلو کې خلک داسې کورونه جوړ کړي چې هم کرنیز مځکه کمه ونیسي، ځکه چې دغه کورونه چې کومو ځایونو کې خلک جوړوي عموما کرنیز مځکې پرې نیسي، مځکې هم کمې ونیسي او د تودولو چاره یې اسانه وي، او په ژمي کې خصوصا چې واورې وریږي او ساړه وي دا هم په کورونو کې یوه ستونزه وي. داسې څه لارې چارې شته دی د انجینرۍ په حساب باندې او همدارنګه د تخنیکي لارې چارې سپارښتنې شته؟
دقیقا جناب آن صاحب، دغه موږ تاسو کلیوالیس کورونه چې دي دا یو علت دا دی چې د ژمي دپاره ډېر ښه کار کوي او ښه نتیجه یې ورکړې ده، ځکه اکثره کلیوالي سیمې سړې وي او ورښتونه ډېر دي، ځکه دوی دیوالونه یې ډېر غټ وي، همدارس بومونه ډېر دبال وي. خو یوه لنډه تبصره به زه وکړم، دغه د هېواد د هرات ولایت دغه د تلفاتو کچه ځکه لوړه شوه چې د بومو ضخامت یا ډبلوالی تقریبا تر یو متر هم زیات و، یعنی ده خپله د ډېر مشهور لامل وګرځېده. نو موږ همیشه د ساختمان انجینرانو په توګه هڅه مو داده چې ودانۍ تر انګان حده پورې باید سپکې وي، ځکه دا د تلفاتو کچه راټیټوي، او له بلې خوا سپارښتنه کوي چې د ودانۍ طبقات منزل نه باید ډېر نه وي، یعنی یو منزل کفایت کوي. دا چې موږ څنګه کولی شو چې یوه معیاري ودانۍ ولرو او ضمناً د تودوخې په مقابل کې د سړې هوا په مقابل کې مقاومت ولري، دا دومره ستونزمن کار نه دی. یعنی موږ کولی شو د محلي موادو څخه دیوالونه جوړ کړو، ولی په دې شرط چې هغه د ساختمان اصلي چوکاټ کلک وي. عملا دیوالونه باید له چوکاټ څخه لرې وي، ځکه د زلزلې په وخت که چېرې دیوال ونړېږي نو ضخامه بم هم نړېږي. که چېرې موږ یو محکم چوکاټ ولرو، یا فریم یا خپله د ساختمان چوکاټ کلک وي، نو په دغه صورت کې به موږ کولی شو چې د خودبردار یا هغه دیوالونه کار واخلو چې له محلي موادو څخه جوړ وي، او ضمناً د تودوخې موضوع هم پکې حل شي. یعنی داسې موضوع نه ده چې موږ د حل لار ورته نشو پیدا کولی، خو اصلي ستونزه ده نه همغږی موضوع ده. یعنی موږ په دې برخه کې همغږي نه لرو د بېلابېل ادارې، او خو په دې برخه کې داسې پېښې نه وي رامنځته شوي. نو دا یوه نوې موضوع ده، او دا چې د اوسني نظام په حد کې او په واس کې څومره امکانات پوره دي، دا هم یوه لویه ستونزه ده. او بله اصلي موضوع دا ده چې هره پېښه چې کېږي هم څه موده وروسته دغه پېښه بېرته هېرېږي، هم تر هغه چې بله نوې پېښه وشي به دفتا دغه موضوع بېرته راولرېږي.
مننه. د طبیعي پیښو په اړه باندې واقعا د خلکو عموما د بشري چلند هم داسې په هغه ورځو کې چې پېښې کېږي تودې خلکو ته ورپه یادې، بیا چې یو څه وخت پېښې کمې شي له خلکو هیر شي. خو په افغانستان کې چې سړی دغه معاصر تاریخ ته وګوري، په تېرو څو لسیزو کې متاسفانه د افغانستان خلکو پر جګړې سربیره بیلابیل طبیعي آفات تجربه کړل. په وروستیو کلونو کې زلزلې او سیلابونه ډیر زیات شوي دي چې هغې ستونزه پیدا کړي. دا راته ووایي چې د تاسو په فکر باندې دغه د سیلابونو د مخنیوي لپاره څه کیدلی شي چې کورونه د سیلاب په وړاندې مقاوم وي؟
مننه هم صاحب، که څه هم زما څنګه ډېر تمرکز په ودانیو باندې ده، خو د سیلابو موضوع خو واضح ده. موږ د سیلابونو مسیر او هر څه په کلیوالي سیمو کې معلوم دي. نو ستونزه هغه وخت راولرېږي چې د سیلاب د مسیر په اوږدو کې ودانۍ یا کورونه جوړېږي، نو دا طبعا مستقیما اغېزه لرلی شي. نو باید دغه موضوع په نظر کې ونیول شي، ودانۍ په داسې ځایونو کې جوړې نه شي چې د سیلابونو خطر وي، ځکه که په یوه مسیر کې سیلاب راغلی پخوا هم امکان دې شته چې په عین مسیر کې بیا هم سیلابونه رامنځته شي. نو اصلي موضوع دا ده چې موږ په داسې ځایونو کې کور جوړ نه کړو چې د اوبو د راغونډېدو او د سیلابونو د رامنځته کېدلو خطر پکې ډېر وي.
ډیر زیات مننه کوم. خغلی انسان تاسو فکر کوئ څنګه کېدلی شي چې په کمو مصارفو په کمو لګښتونو باندې همدغه خلک چې دا کم وسایل کاری تاسو اوس په افغانستان کې اتمن بدرته اوس د ساختمانی چارو کې چې خلک عام کاری دي دغه مواد او معلومات هم یي څنګه کېدلی شي چې خلک عمومي خلک د عام ولسونه مثلا یو سړی په یو کلی کې کور جوړوي داسې کور جوړ کی چې یو څه مقاومت ولري دی زلزلو په وړاندې دی دین علاوه چې باید انجینر پیدا کی یو لاغنه معلومات واخلي ایا ممکنه ده په دې وسنۍ اقتصادي وضعیت کې په بازار کې دغه مواد تک سیمټ نور شیان دي ته د عام خلکو وس کیږي وس
بله لکه اوس د اوس وخت سره لکه ستونزې ستاده ولسوالیو وتل ولسوالیو ته داسې یو کور یا کوټه جوړول لري لکه مشکلات لکه ستونزې لري او په مرکز کې چې کوم ودانۍ جوړیږي لکه غیر رسیدګي دغه د موادو دغه کوالټي هر څه روغ وي چې مرټوي کسره وي هغه هر څه رسیدګي کولای شي هر څه روغ دي ولې نه کیږي خو کدی وړي او د دې انجینر په سویه باندې کارو کې غیر سرامغږي شي نو دوی بخا انده ولري خو کورونه خو مارکیټونه بده ولري او بعد چې موږ ګورو لکه غیر صرف د نقشو لپاره راولي نقشه په واچي او یې نه بعد بیا په خپل سرکار شروع کوي نو دا لکه وروسته چې بیا کله او دا بعد کارونه چې وروسته پاتې کیږي لکه رنگ شو غچکاری شو له په هغه صورت کې بیا د شوی دې نه غلط دی دې نه پېپم غلط دی دې نه کټارم غلط دی لکه ډیر هغه دې نه غلط دی ساختمانی نقشې نو ما په نظر باندې کدوې لګ د انجینر په مغه کې باندې کارو کې دی وړي راخاینده وګری او ستا وسایل دی روغ وسایل شته په افغانستان کې کسرې وخې کچ مټ وخې ډېر روغ روغ وسایل لري افغانستان اوسه
ډېر مننه کوم. مخکې له دې نه چې نور پښتون ته ورشو او وړاندې په دې موضوع باندې بحث وکړو یو دوه اوریدونکو پیغامونه راستول دي د دوی پیغامونه به واورو. نور اوریدونکو هم که غواړي چې په خبرونه کې برخه واخلي د موږ د واتس اپ د ټلیفون شمیرو ته زنګ وهلی شي. خو د دې دوه اوریدونکو پیغامونه اورو بیا راځو نور وړاندې مسایل ته.
سلام د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. دلته خلکو اقتصاد ډېر ضعیف ده نو نسی کولای چې هغه معیاري کورونه جوړ کړي چې هغه د زلزلې په وخت کې موقم کلک پاتې شي. دلته خلک ډېر غریب دي نو همدغه وجه یې ده چې دوی نه کوم انجینر په دغه کې غږوي یا د هغو نظر واخلي چې هغه دوی ته لاره وښیي. دوی په خپل وس په خپل توان باندې کوښښ کوي تر څو ځان ته یو جنګره جوړه کړي د ژوند شپې پکې سبا کې. تر ټولو لوی لامل د دوی بې وسي او
سلامونه نیکې هیلې احترامات ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو بالخصوص ستاسو د نن ورځې میلمنو ته د رنګونو د خپرونې محترمو انجینرانو صاحبان څخه به مې دا پوښتنه وي د دې قدرتي افاتو مخنیوي موږ څنګه کولای شو او دا کورونا باید په اساسي او پاخه ډول باندې جوړ شي او که څنګه بیا هم که جوړیږي نو د ټول افغانستان کورنۍ او کلی په اوس وخت کې کولای شو چې پاخه او په اساسي ډول باندې جوړ شي نو دا به ممکن خبره وي او که ناممکن. او بل ستاسو نظر هم غواړم. زه خو وایم که چیرته د قدرتي افاتو په وړاندې زموږ اعمال سم شي نو انشاءالله د دې مشکل څخه به مو خدای بچ کوي. خدای ته به زارۍ کوو اعمال به سمو اصلاح به ځانونه کې راولو چې د الله پاک د عذابونو څخه بچ شو نو د هغې مخنیوی به ګران کار نه وي. ستاسو څه فکر دی؟ مننه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده. او په ټوئیټر کې مو @twitter.com/azadiradio مندلای شي. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
مخکې دنه چې خاغلی زدران ته ورشو د دې اوریدونکو د نظرونو په اړه ترنه واورو، ما په فیسبوک کې موږ دا موضوع شریک کړی و ځینو افغانانو هم دغه سي د دې اعمالو مسله او د قسمت مسلې لیکلې وي. په دې کې هیڅ شک نشته چې ټول خلک باید خامال تر سره کړي، خو طبي پیخي او د هغې زیانونه را کمول دا یو داسې موضوع ده چې په ټوله نړۍ کې ور باندې خلک کار کوي. مثلا که د ترافیکي څراغ سوري او ته پی ورځي، نو که عمل د ښي او که بدي د ټکر احتمال دی زیات دی. همدارنګه د احتیاط او ځان ساتلو سپارښتنه هم په ادیانو کې شوې ده، هم په دینونو کې شوې ده. یعنی ته نشې کولی چې یوه وړه جونګړه جوړه کړې او یو وړوکی ماشوم پکې په واورو کې واچې او وایې چې زه د موږ اعمال که ښه انشاءالله دا ماشوم به خدای پاک وساتي. خدای پاک د همدې لپاره وسایل خلق کړي دي، انسانانو ته یې ورکړي دي چې له هغې نه په ښه توګه استفاده وکړي تر څو پورې خپل ځان او خپل چاپیریال خوندي وساتي او یو بل سره د مرستې او لاس ورکولو خبره په همدې خاطر کېږي. نو که شمیرو ته وکتل شي په نړۍ کې افغانستان ښایي د خلکو اعمال د نړۍ د ډیرو هیوادونو په مقایسه باندې بهتره وي، خو خی وزنی هیوادی چیرې چې ترافیکی پیخی تر ټولو زیات قربانیان لري، خی وزنی هیوادی چې په دوغمره کم موټرو کې په نړۍ کې د افغانستان په مقایسه په نورو هیوادونو کې د موټرو او موټر چلوونکو شمیر ډیر زیات دی، خو څومره ترافیکی پیخی او حادثات چې دلته رامنځته کیږي په هغه هیوادونو کې چې ډیر زیات موټر لري نه رامنځته کیږي. علت دا دی چې هلته قوانین مراد کیږي، سرکونه باندې د خوندیتوب او مسونیت هغه کم لارخود چې دی هغه عملي کیږي او په افغانستان کې نه عملي کیږي. همدارنګه ګڼې نورې برخې کې مثلا د طبیعي آفات څومره زلزلې چې په جاپان کې کیږي په افغانستان کې نه کیږي، او خو مرګ ژوبلې دومره زیاته نه وي لکه په افغانستان کې چې د زلزلو مرګ ژوبلې. نو دا خودی او نور اوریدونکو ته د ما خپل نظر و راځو تاسو ته از دران سره مهرباني وکړي دغه اوریدونکو په خبرو تبصره کړئ. ډیره مننه جناب وان
صاحب، حزب لاند تاسو کوم او څو لاند سپورښتن هم ولرم. د موږ اول ورور شه پیغام یې خو دقیقا از د سره موافقه ما ځکه دا کوم کورونه چې نړیدلې د فقر او غربت کورونه دي، او موږ په تصویرونو کې دا موضوع په وضاحت ولیده چې کورونه څومره غیر معیاري دي. که دا په هرات کې و که د پکتیکا په ولسوالۍ کې یا بل هر ځای کې و، زما لاندې سپارښتنې دا دي چې دا خو واضح خبره ده چې دا د حکومت مکلفیت دی چې په دې برخه کې یو واحد معیاري ستاندرد تر لاس لاندې ونیسي چې هم محلي موادو ته پکې ځای ورکړل شوی یا هم عصري موادو ته، ځکه عصري مواد قیمته دي او د هر چا په وس کې پوره نه دي. خو زما لاندې سپارښتنې هغه کسانو دپاره چې غواړي د دودیزو موادو څخه کار واخلي دا ده چې موږ باید که دغه ټکي په نظر کې ونیسو، کېدای شي زموږ ودانۍ د خاورو نه هم جوړې وي یا څه مقاومت بهتره شي، او دا ډېرې مهمه سپارښتنې دي. اول دا چې دغه د سرتاقو موضوع ده. سرتاقونه چې موږ معمولا په نظر کې نیسو په کړکۍ او دروازو باندې، دغه سرتاقونه باید بام سره ښه کلک ټینګ وي، یعنی یو بل سره ښه کلک ټینګ وي او رابطه یې داسې وي چې د زلزلې په وخت کې یو له بله جدا نه شي. بله موضوع دا ده چې د دروازو او کړکۍ ترمنځ معمولا فاصله ډېره کمه وي. موږ په دغه کلیوالي سیمو کې کړکۍ بیخي ډېرې وي په اتاقونو کې. موږ باید د امکان تر حده کوشش وکړو چې د کړکیو اندازې کمی کړو او همچنان خپله د کړکیو تعداد، او د دیوالو او کنجونو ترمنځ او د کړکۍ او دروازو ترمنځ فاصله هم باید زیاته شي. که دا فاصله زیاتېږي، نو د امکان موږ سره کوي چې یو څه دیوالونه مقاومت وکړي. بله موضوع دا ده چې خپله دیوالونه ډېر نازک دي، اما بل مقابل بامونه کال په کال وزن یې زیاتېږي. موږ باید د امکان تر حده کوشش وکړو چې د بامونو وزن راکم کړو، ځکه د زلزلې په وخت کې د بام چې نړېږي د خپله د تلفاتو کچه څو برابره زیاتوي. همداراز موږ هغه مواد چې کاروو په دیوالونو کې د امکان تر حده باید کیفیت زیات وي که امکان ولري په دیوالو کې باید د لرګي نه کار واخلم په عمودي ډول او هم په افقي ډول. زمنان خپل دیوالونه باید له تهداب سره کلکه رابطه ولري. دغه ابتدایي سپارښتنې دي چې ما تاسو ته وکړه، او د هېواد په سطحه باید څه کار وشي. خپل د حکومت یا د نظام مسؤلیت ده چې د هېواد په کچه ټولې سیمې باید زون بندي شي، یعنې طبقه بندي شي. هغه سیمې چې ډېر خطر سره مخ دي هغوی ته باید ډېره پاملرنه وشي. او د موږ بل ورور چې دې موضوع ته اشاره وکړه چې دا د اعمال موضوع ده، زه فکر نه کوم چې دا ډېر ارتباط سره ولري، ځکه موږ که د غرب اعمالو ته پاملرنه وکړو یا کوم کارونه چې دلته روان دي هغه باید دلته هره ورځ او هره لحظه زلزله وشي. دا یوه طبیعي پیښه ده او قابل د پیشبیني هم نه ده. موږ یوازې کولای شو د دې په مقابل کې خپل تدابیر زیات کړو.
مننه کوم راځه زدران سپدی را ته وایا چې په لویدیس کې هغه هیوادونه چې التا د کورونو جوړول د حکومتونو لخوا ورته ټاکلي معیارونه شته دي او باید معیار په نظر کې ونیول شي. په دې باندې ځکه افغانستان کې ګڼو خلکو سره داسې تصور نشته دی چې حکومت دې په دې کې کار ولري، لکه تا په کور کې چې څه خیلی باید جوړ کړي، مسؤلیت تدابیر باید پکې څنګه په نظر کې ونیسي، په داسې حال کې چې په نوره نړۍ کې دا شی مهم دی. یو څه په دغه دې کور جوړونې په نړیوالو معیارونو باندې که خلکو ته معلومات ورکړي، دا سمه ده چې د افغانانو وس ښایي او امکانات ښایي داسې نه وي، خو بده نه ده چې یو تصور ولري چې په نوره نړۍ کې خصوصا په پرمختللې نړۍ کې خلک څنګه کورونه جوړوي او په کومو معیارو او کومو اساساتو ولسونه پکې څه برخه لري، حکومتونه پکې څه برخه لري او څنګه یې جوړوي.
ډیره مننه انسپ، دا ډیره مهمه موضوع ده. مخکې د اکله اشاره وکړم، زه خپل د سترګو لیدلی حال تاسو ته بیانوم. کوم ځای کې چې موږ اوسېدلو کابل کې تقریبا د جدي میاشت وه چې د یوې ودانۍ کار پیل شو، یعنې تاسو باور وکړئ چې د درې میاشتو په اوږدو کې چې سوړ ژمی وه او یخني وه، څلور منزله کانکریټي کور جوړ شو، همدارس څلور پنځه منزله نورې وروسته تر اوړي پورې تکمیل شو. همداسې په هغه وخت کې مطلق کانکریټ یخ وهل کېده، د دې امکان و چې کانکریټ مکمل یخ شي. اما یعنې دا خلاف د ټولو معیارو دی چې په داسې حالت کې موږ یو ساختماني کار پر مخ بوزو. دلته په راست کې تاسو ته بهتره معلوم دی، کله چې یو کس غواړي کور جوړ کړي باید له مربوطه ادارو څخه اجازه واخلي، نقشې ترتیب شي. هغه نقشې په څو مختلف ادارو باندې چک کېږي، وروسته دوی ته د کار اجازه ورکول کېږي. د کار په جریان کې هم له بېلابېلو ادارو څخه وختن فوختن کارکوونکي راځي. دوی ټول معیارونه په نظر کې نیسي، د کوالیټي کنټرول نه نیولې تر نورو برخو پورې ټولې مرحلې یعنی قدم په قدم تطبیق کېږي. نو دلته یو کور چې جوړېږي تقریبا یو کال یا دوه کاله وخت نیسي چې هغه تر آخره پورې کار تکمیلېږي. نو او علت یې هم داده چې استانداردونو تطبیقول ډېر وخت نیسي او د اقتصادي اړخ نه هم ګران تمامېږي. نو دلته طبعا ټول معیارونه په نظر کې نیول کېږي، او ځکه هم کورونه ډېر وخت دوام کوي. خو متاسفانه په افغانستان کې موږ یو سلسله معیارونه او کودونه هم لرو چې د تېر نظام په وخت کې دې باندې کار شوی و. او مهمه خبره دا ده چې کودونه باید د هرې پیښې راپېښېدو نه وروسته باید اپډیټ شي، یعنې تجدید شي. مثلا که یوه سیمه کې زلزله کېږي، د هغې سیمې دپاره معیارونه باید نوي شي. خو متاسفانه تېر نظام کې هم په دې برخه کې چندان کار نه وشوی، او اوس حاضر په جریان کې نه یم چې څومره په دې برخه کې توجه کېږي.
مننه. یو اوریدونکی په تماس کې دی، دنه به واورو چې څوک دی او له کوم ځایه ټلیفون کړی دی او څه ویل غواړي. مهرباني وکړئ.
انسیب تا ته سلام، او د میلمنو خوشمونه اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد له لغمان نه
ستړی مشي. همدرد صاحب له لغمان نه موضوع باندې خو باتمن خبرې چې موږ په څه غږیږو؟
موضوع باندې خبرې ما موضوع ده ان صاحب کو منگو گورو کرا سے چائے کے ساتھ صحیح پار جائے کہ کئی کا پار مل کی مواغذان تخ کور جو رہے کا نا بغیر زلزلے نمزان تخ جوڑ کور جو رہے کا زلزلے اس پہ یادم نہیں خو لباد امر غفا افغانستان کی صدا بیر خلق غریب دی، اقتصاد نہ کمزوری دی، نو آگئی یو خلاول نہ غیر معیاری
دغسی لبنا پا دانی غوری لخشک
او بل خبره دا د ان سیف سی یو خل اول نه غیر معیاري دي بل دغه تیر زلزلو دغه کورونا تسلو کې احتیاطي سره دا خام تر مو په خپل سترګو وینو دا زلزلو چاول دي نو دیوالونه یاري او دی لا بیل جدا ده بیل بیا په خلکو مسخد هم دسی سرسری په خټي ورته پولې دي چې دا خالي دا چاودونه بند شي نو دا بیخي غیر معیاري دي خدای مکه دغه سی حالاتو کې یو 15.4 یا 15.5 درجه زلزله وسی نو ډیر بد حالات به منځته راولي نو د اقتصاد له وجې نه د خلکو کورونه دسې دي که چېرته د اقتصاد د سړي جوړ وي هغه خو اطمن نو ځان ته ښه کور جوړوي ځان ته ښه معیاري کور جوړوي نو دا افغانان دي هسې خدای ساتي دي کینې دا کورونه خو ټول د استوګنې وړ نه دي نور هم وخت نه نیسم.
ډیر زیاته مننه. واقعا چې اقتصاد پورې به تړلی خو کیدلی شي چې له تیګو او خټو نه همدر صاحب یو سړی لږ قوي کور جوړ کړي بل سړی لږ کمزور یې جوړ کړي دا تاسو څومره منئ؟
دا خو زه منم خو زه درته وایم چې د یو سړي کور مطلب زلزلو چولی یا هغه مطلب بل کور نشي جوړولی که نه نو همغه کې به مجبوري نه اوسېږي که نه که اول زه چې دا څومره خلک وینم خپله د ما خپله هم دوه کوټې دي همدغه شی دي چې دا کومه سې ما درته وویلې نو دا خو اوس د ما دغنه وسه رسېده چې دوه مې نورې جوړې کړې که د ما وسه رسېده دا دوه مې نور هم جوړولې خو وسه مې نه رسېږي او بس دې کې هم خلک اوسېږي او هغې کې هم خلک اوسېږي همدغسې دا کلی د مونږ چې دا تقریبا 3.5 کوره ده داسې نه چې دا تېرې زلزلې یوازې د مونږ په کلي سوې دا په ټول لغمان سوې او په اکثرو ولایتو کې سوې ده او همدغه کورونه ټول چولي دي او دا ټول غیر معیاري دي او مطلب که دا په بل هېواد کې ګمان نه کوم که دې ته څوک اجازه ورکړي چې ته دې کور
کې
خدا خو افغانستان
حکومت
چا خبره معیاري نه ده نو مونږ کورونه به څه معیاري په دې 15 کالو کې داسې معیاري حکومت نظر راغلی نور هم وخت نه نیسي.
مننه کوو سلامت اوسي. زه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو لپاره بالاخره دا وخت را رسیدلی دی چې په ځینو شیانو باندې چې دوی عموما یا قسمت ته پرېږدي یا تقدیر پورې تړي دا نور په خپلې خوارۍ پورې وتړي ځینې شیان سمېدلی شي. ما ته جالبه ده چې ما په دلته په اروپا کې یا په نورو هیوادونو کې دغه ساده وسایل مثلا د غنمو د ریبلو وسایل مونږ هماغه لور چې کلونه پخوا د موږ نیکونو جوړ کړی هر چا چې جوړ کړی تر اوسه پورې بدل نه کړ. په داسې حال کې چې دلته خلکو ساده همدغه ترکانانو د غنمو د ریبل دپاره په لاس چلیدونکي داسې که د دوی یو سل کاله یا یو نیم سل کاله پخوانۍ دیقانۍ شیان وګورئ جالب وسایل جوړ کړي یعنی فکر یې کړی چې څنګه یو کار اسانه کیدلی شي څنګه مسؤون کیدلی شي څنګه خوندي کیدلی شي. نو په افغانستان کې هم په کار دا ده چې هم حکومتونه او عام خلک بالاخره په ځینو شیانو باندې داسې فکر وکړي چې که ته د برمې سر بند نه کړي معلومه خبره ده چې برمې ته به یو څوک ورغورځېږي بیا دا تا پورې اړه لري چې اعمالو پورې تړي او که تقدیر پورې تړي. همدغه اوس د طالبانو حکومت ټولو خلکو ته ټینګار کړی دی چې د برمۍ سرونه وتړئ خو څوک یې نه تړي. زدران صاحب تاسو د دغه ملګري په خبرو باندې څه تبصره لري؟
دقیقا جناب صاحب تاسو خو ته کته اشاره وکړه یعنی موږ کولی شو که دغه ټول مسایل سره منسجم شي موږ حتی کولی شي له دودیزو موادو څخه داسې پاخه کورونه جوړ کړو چې حداقل 15 کاله وخت ورکې دوام وکړي یا حداقل داسې کورونه وي چې موږ ته د تېښتې لپاره چانس او فرصت وکړي خو هدف داده چې په ودانۍ کې همیشه په اول قدم کې هدف داده همسه چې موږ ته ودانۍ باید د تېښتې فرصت وکړي د زلزلې پر مهال موږ کولی شو د خامو موادو پر د لرګي او دغه نورو ډول کوم مهم مواد چې موږ لرو د دې نه استفاده وکړو. ما تېره شپه یوه مقاله مطالعه کوله مکمل په دې هکله په هغه کې بحث شوی و څنګه کولی شو له محلي موادو څخه کار واخلو یعنې په هغه کې نه د سیخانو څخه نوم اخیستل شوی نه د کانکریټ څخه ټول پکې لرګي دي د خام مواد دي خو دا ټول یو منسجم مدیریت ته اجازت لري او په دې برخه کې باید یو څه معیارونه محلي معیارونه د نظام لخوا مطرح شي ځکه خلکو نه هم لاره ورکه ده چې دوی آخر څه وکړي. دوی همیشه د غربت موضوع مخې ته راولي چې دا موضوع قابل د درک ده ولی یو څه امکانات باید په نظر کې ونیول شي. بالاخره دې موضوع نه موږ د تېښتې لار نه لرو باید ورسره ځانونه برابر کړو او یوازینی لار دا ده چې عامه پوهاوي سطحه زیاته شي
او په دې برخه کې هغه کوم امکانات چې موجود دي دا نه پازنه ته استفاده وشي، ځکه اکثره سیمې د افغانستان د زلزلو له اړخه فعال دي. او په دې کله مو څو څورې بحث کړی چې دغه وخت شرقي ختیځې سیمې شمالي سیمې او اوس دغه د لویدیځ خواته هم موضوع راتوده شوي. نو فکر کوم چې تر اتیا فیصده زیات د هېواد مساحت د زلزلو له اړخه آسیب پذیره دی. نو موږ یوه ورځ نه یوه ورځ به په دې برخه کې تصمیم ونیسو، او اوس یې ښه فرصت دی.
ډېره زیاته مننه کوو زران صاحب. راځئ چې د احسان الله احسان نه وروستۍ پوښتنه وکړو. وبخښئ چې ډېر منتظر پاتې شوئ. مخکې د لغمان نه ښاغلی احسان، دا د همدرد په خبرو باندې که تاسو څه نظر لرئ، او په عمومي توګه که دا راته تاسو ووایئ چې په افغانستان کې د تاسو سپارښتنه خلکو ته څه شی ده؟ هلته چون ساختمانی کې کار کوئ چې ام کورونه ورته ښه جوړ شي او ام ارزانه جوړ شي، ضرور نه ده چې ماڼۍ جوړې کړي خو لږ تر لږه مقاوم واوسي، یعنی رونه غورځېږي دیار زوله او باران نه وروسته. د موږ او تاسو خبرونه ترلاسه کوو چې په پلاني ځای کې کور ناسته، په پلاني ځای کې کوټه ناسته ده، چې دغه کم شي دا پیښې.
موږ خو لومړنۍ یوه ستونزه بله دغه ده چې زموږ زیاتره ورونه چې دی هغه مسافر دي، نو دی یا د کور سرپرست وي یا په دوه ورونه وي یا یو ورور نه پوهېږي یا کوم چې پوهېږي مسافر وي. نو دلته دوی انجینر راولي، په هغې باندې نقشه اچوي، باقیمانده کارونه ټول ټیکهدار کوي، ځکه دوی رسیدګي نه شي کولی که نه دوی اکثریت په سفر کې وي. دلته هغه ټیکهدار سره انجینر نه وي چې دی په معیار باندې ورغی د خپل کور، نو هغه ټیکهدار ته هر څه کارونه پرېښي. ما نظر دغه ده که دوی د انجینر سره مشوره وکړي چې د شپېتو نه تر یو لک شلو ډالرو پورې دوی مصرف کوي، نو دغه مشوره د انجینر سره داسې ده چې دی یو تخصص کې لري، دوی زده کړې کړي دي او په کم مصرف باندې هم کېدلی شي، ولې نه په کم مصرف باندې ښه کار باید وشي. او دا هر څه یو مشورې سره تعلق لري، دوی باید د انجینر نه یوه مشوره واخلي، په کم مصرف باندې هم دوی خپل کار کولی شي. کېږي ولې نه.
ډېره مننه کوو ښاغلی احسان له تاسو سره خدای پاماني کوو. د موږ د بحث یو څو دقیقې پاتې دي، هغه له ښاغلي زدران سره یو څو نورې پوښتنې لرو شریکوي. تاسو ته کورودانۍ وایو او مننه درنه کوو چې ګډون هم راسره وکړه. زدران صاحب، د افتونو خبره هم وکړه، د سیلابونو په وړاندې تاسو وغږېدئ، د کورونو د تودوخې په اړه باندې هم موږ بحث وکړه. یو شی چې په افغانستان کې په کورونو کې نادرکه دی، هغه د تشنابونو شتوالی دی. حتی په دې اړه باندې خلک بحثونه نم نه کوي او خبرې پې چندان خین نه لګیږي. خو دا داسې یو اړتیا ده چې هیڅوک تنې سترګې نشي پټولی. او کله چې کور جوړیږي، آیا تاسو فکر کوئ چې دا مهمه ده چې د تشناب جوړول او د یو معیاري تشناب لرل پکې په نظر کې ونیول شي؟ او دا څنګه کیدلی شي د افغانستان په امکاناتو او کلتوري ارزښتونو کې؟
دقیقا جنابان صرف د تشنابو موضوع خو ډیره مهمه ده، بل خصوص په عصري ودانه کې. دا دوتیز کورونه چې کوم دي، په دې کې یو څه د صحي موضوع ډېر په نظر کې نه نیول کېږي، ځکه اصلي تمرکز په نور خونو باندې وي. نو فکر کوم چې تشنابونه بیرون د ودانه څخه په نظر کې نیول کېږي او هغه هم په ډېر غیر معیاري او غیر صحي ډول. نو په دغه نقشو کې چې ما نن وکتل، هغه کس چې راته رالیږلی و د زندهجان له ولسوالۍ څخه، په دې کې ډېره ښه طرحه موجوده وه. یعنې د یوه فامیل لپاره دوه اتاقونه و، یو تشناب، یو اشپزخانه، یو مناسب دهلیز چې اندازې تقریبا 15 مترو په 11 مترو کې راتله. یعنې ډېر ځای نه نیسي او همدارس د تودوخې له اړخه هم زر ګرمېږي په ژمي کې، او نرخ او قیمت هم ډېر جګ نه و اټکل شوي. نو زه فکر کوم د تشنابو موضوع په عصري ودانیو کې تر ډېره بریده حل ده، لیکن په محلي کورونو کې هم موږ کولی شو چې دې موضوع ته پاملرنه وکړو. خو بیا هم دې برخه کې خپله د خلکو غوښتنه ډېره مهمه ده، ځکه اکثرا کله داسې حساسیتونه موجود دي، فرهنګي حساسیتونه موجود دي چې تشنان باید له خپله له ودانۍ څخه بیرون وي. نو په دې برخه کې تر هغې چې موږ عامه پوهوي ونه لرو، او خلق دې ته قانون کوي چې دا ستونزې موجود دي او باید حل شي. لکه ستونزمنه ای جنابان سید زما په نظر ته که په کلیوالي سیمو کې تاسو وضعیت بهتره معلوم دی چې فرهنګي محدودیتونه هم ډېر وي او همداراز اقتصادي ستونزې هم پکې ډېرې دي.
مننه. واقعا دا ټول شیانو ته په پام باندې د تشنابونو مسله یو جلا موضوع ده. حتی ملګری ملتونه د تشنابونو د شتون او موجودیت یو نړیواله ورځ لري او د دې پارتیا باندې ټینګار کوي چې دا باید د دې په خاطر باندې چې ډېرو ناروغیو مخه ونیول شي او ډېرو نورو ستونزو باید ووسي او په کورونو کې حفظ الصحه ته په پام او همدارنګه د کور جوړښت او تخنیک ته په پام باندې باید تشنابونه په نظر کې ونیول شي. عموما په هغه ځایونو کې چې خلک راټولیږي د خلکو د راټولېدو ځایونه یې بازارونه مارکیټونه لوی لارې دې ټولو کې ټینګار او سپارښتنه کیږي. خاغلی زدران مخکې تاسو یو خبره وکړه، زه غواړم چې په دې اړه باندې تاسو یو څه نورم رڼا واچوئ. تاسو وویل چې ښه سپارښتنه دا ده چې خلک یو منزله کورونه جوړ کړي. رښتیا هم که ته هغه معیاري ودانۍ نشي جوړولی، سیمنټ کانکریټ او انجینر دا ټول په نظر کې نشي نیولی، یو منزله کورونه خطر کم دی؟ یعنی نسبتا دې ته چې دوه منزله او درې منزله کورونه خلک ولري.
دقیقا، ځکه هر څومره چې ودانۍ ارتفاع یا جګوالی زیاتېږي په هماغه اندازه وزن هم زیاتېږي، چون دغه دیوالونه د ټولې ودانۍ وزن اخلي او ځمکې ته انتقالوي. نو کله چې دلته د طبقاتو تعداد زیاتېږي، هغه ګروشي قواوې یا شیر فورس چې موږ ورته وایو دا زیاتېږي، ځکه دا متناسب د ودانۍ له وزن سره. نو که چېرې موږ وکولی شو چې د طبقاتو تعداد راکم کړو، د ډېر مؤثر واقع کېږي، ځکه د تلفاتو کچه تر ډېره راکموي. او له بلې خوا موږ په کلیوالي سیمو کې د ځمکې محدودیت نه لرو، که تاسو ورته پام کړی وي، یعنی ځمکې پراخې دي. موږ کولی شو چې د دوو منزلو هغه مساحت په لویه ځمکه کې تقسیم کړو او یو منزله کور په نظر کې ونیسو. او له بلې خوا د بامونو موضوع ده چې ما مخکې هم ورته اشاره کړې چې کال په کال هغه بوک تاسو د محلي موادو او
کاغل چې ورته وایي یا خیر چې ورته وایي
دا کاغل ډېر وزن راوردی او دا خپل هم د دیوالو د چپکېدو لامل ګرځي او همدارس خپله د تلفاتو کچه هم زیاتوي. نو هر څه د وشي چې سخت د ودانۍ بامونه د امکان تر حده دبلوالی کم شي، خپله سرتوقو سره وصل شي، د کړکۍ اندازې ډېر کم شي، ځکه د کړکۍ او کنجو ترمنځ فاصله ډېره وي، د ټول کومک چې ودانۍ زور چپه نه شي او دیوالونه تخریب نه شي.
وخت مې دغه د بامونو په اړه باندې درته ووایم. ما چې څومره لیدلی دي په کلو او بانډو کې او په اطرافونو کې، موږ خپل هم د بام باندې یوازې دا کار نه و چې بام یوازې باران له کوټو نه منه کړي، لرګي بم په بام باندې پراته و، جوار بم پاس په بام باندې پراته و، ناسته ولاړه بم په یو نیم ځای کې په بامونو باندې وه. په داسې حال کې چې که د بامونو هدف یوازې د باران او تودوخې لرې کولی، فکر نه کوي چې کله ناکله خلک په بامونو باندې نورم د نورو چارو دپاره تنې کار اخلي او که غواړي خطر راکم کړي، ښه دا ده چې بامونه یوازې بامونه واوسي او لکه مثلا د ژمي لرګي ورباندې کینږدي، مثلا ډېر بیروبار په بامونو باندې جوړ نه کړي، هر شی چې په کور کې نه وي په کار بام ته یې ونه غورځوي. په دې برخه کې څه فکر کوئ؟
دقیقا دا ډېره مهمه موضوع ده. موږ یعنی که چېرې هر څومره د ودانۍ ساختمان وزن پورته خواته وړو، همدومره بروشي قواوې زیاتېږي او د چپه کېدو امکان ډېر وي. نو دغه مواد چې موږ په بام باندې ځای کوو، دا خپله د بام وزن ډېروي، نه یوازې د زلزلې په وخت کې، بلکې هغه کوم مواد چې په بام کې کارول شوي د هغې مداومت هم راکموي. بلخصوص هغه موږ ورته دستک وایو، دغه لرګي چې کار شوي دا هم کېدای شي بالاخره په مرور د زمان سره مات شي. نو بهتره ده چې د بام څخه موږ اضافي ګټه پورته نه کړو، لیکن کولی شو چې په بام کې داسې موقتا وګرځو یا مجلس پکې جوړ کړو. اما که دا په دوامداره ډول تر بارګذاري لاندې د دې خپل مشکل جوړول شي. زه فکر کوم دا یو طبقه کوګل بيخي کفایت کوي چې د ژوند د اخنه څخه کور وسکي.
زران سم سره خپل یو پښتنه ده په دې زینو سړو پاروپایي هیوادونو کې او په زینو نورو سړو سیمو کې مالی دلی دي چې دا بامونه په داسې دغه شکل جوړی و. ولی په افغانستان کې دغه ډول بامونه نه دي دود یا خلک یې نه جوړوي او د دې توپیر څه دی؟ ځکه فکر نه کوي چې هغه هلته ممکن دي که نه دي ممکن.
دا خو هم څه د په افغانستان کې څو ستونزې لري د دغه ډول بامونو جوړول. یو که چېرې موږ دغه بام جوړو نو دې ته باید څه مصارف هم په نظر کې ونیسو چې نشي ولري یا مایل ولري، او بل د موږ له بام څخه د استفاده نشي کولی. او له بلې خوا اصلي ستونزه دا ده چې دوړې او ګردونه ډېر دي په هېواد کې. نو کله چې باران وریږي د دې باعث کېږي چې دغه اوبه خړې اوبه راکوزي شي او خپله د دېوالو د ککړېدو له امله هم ګرځي. نو موږ د دې محدودیتو له امله دغه ډول بامونه نشي کارولی. او په دغه دودیزو کورونو کې بل خصوص په دغه دودیزو کورونو کې د دغه ډول بامونو کارول ستونزمن ده د ساختماني اړخ نه، ځکه دا یو قوي اساس ته ضرورت لري. موږ که چېرې خام کور ولرو او بیا بامې په شکل د قیچي پوش په شکل جوړ کړو دا خپله بیا یعنی مشکل پېښولی شي، لیکن قابل د تطبیق دی ولې غیر اقتصادي هم بلل کېږي.
ډیره زیاته مننه کوو سکندر زدران، د کابل د پولی تخنیک پانتون استاد او د جرمنی د شتوتګارد پانتون کې د ساختماني انجینرۍ څانګې د ډاکټر ماسل. لا غو اوریدونکو هم مننه کوو چې موږ سره په خبرونه کې برخه واخیسته. د دې سات یاد دی ونې د ژوند رنگونه هم دومره وو. تر بیا خې چاري هر چیرې چې خاده و باد اوسې.
تاسو له پیغامونو
علیکم ورحمۃ اللہ جوړ په هغه موضوع غوښتل تاسو سره شریک کړم. تاسو د ساسه رادیو سره لا شریک کړی. افغانستان په اسلامي امارت په اردو کې باګرام فرقه کې نو وظیفه څخه لری کړم او حساس هم د دې خاطر چې د دې حکومت یو وکیل وجبا قهرمان کې تاسو پیژنئ. نو هغه سره مې وکړسته او چا عکس وته لګره نو عکس په اساس یې له وظیفې څخه لری کړم چې تاسو قهرمان سره د وظیفې جوړ کړی د څنګه تاسو چې وته ویلي نو اساس یې هم عکس وته لګل چا تاسو تبلیغات وته کړل خو نو وظیفې څخه د امارت څخه لری کړم. یوازې نه علت قهرمان سره عکس وته لګل کوم یو
سلام علیکم وحب اللہ منی اکندار ولایتنا مننه ازادی رادیو کارکون کول دین څخه سلامونه مو ته وړاندې کوم. تاسو خبره چې زم تر افغانستان ته بخښ ډیرن جسو دی تقریبا یو هفته یې یو هفته فاته ده یخ ذاتی دی. نو کوم مهاجر چې د پاکستان یا د ایران څخه راوستي دي او د هغه مهاجرین چې د سرپناه ځایونه نه لري هغو باید غم وخوړل شي، ځکه چې ځینې خلک چې دلته په افغانستان باندې ژمی را روان دي خپل کورونه نه لري داخل په افغانستان کې او پاتې څه چې مهاجر راځي دوی دلته د سرپناه ځایونه نه لري. نو دوی ځکه چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي نو ژمی ته رانږدې شوي نو په خیمو تاس خبره چې ژوند نه کېږي د دغه مهاجرینو غم دې وخوړل شي سرپناه ځایونه نه لري، ځکه چې په خیمو کې ژوند به تر هغه ساعته دې وکړي چې یو لس پنځلس ورځې به نور ژوند وکړي نور بیا ژوند نشي کېدلی. نو دې غم باید وخوړل شي. افکوم دولت هم همدا غوښتنه ده چې د کوم افغانان چې د دې په افغانستان کې اوس اوسېږي خپل استوګنځي لري، دغه لپاره باید دولت ده سون توکي مواد ارزانه شي لکه ګاز تیل بوټې دغه اجناس باید ارزانه شي د خلکو وسې وي او بغیر کې.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه نور الله جی خالد د کابل ولایت سره په تماس کې یم. زما مشکل دغه دی، ما ول موږ دلته په کابل کې یو نو دا از موږ برخ شه دی په دې کې کې خپل ولایت بیا راسي. موږ د ازادي راډیو د کارکونکو څخه دغه هیله لرو چې موږ اکثر مسلینو پورې ورسې تر څو د برق غم وخوري ولې ځکه د دې مخ پیسته یخ را روان دی نو بیا چې برق نه مشکلات ډېر دي اوس یې له غم وخوري خدای مو وساته السلام علیکم
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00420211421
ਕਰ